السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو مرجخ لازده رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر دوه نیم بجو پر دوام کوي چې زه قسیم سلام علی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د غرض د نړۍ په اړه بیلابیل خبري مطالب راپورونه او مرکه اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته د دوه نیمو نه تر درې نیم بجو پورې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي. خو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یو نوی راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه کسان له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. دا او نور راپورونه وروسته خپریږي. پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې په پکښې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې یې بیړنۍ ناسته وکړه. مخکې تر دې چې بهرني خبرونه واورئ کورني خبرونه لرو. مرزیه احمدزی به یې وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته وربللې وه. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ تراتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنۍ چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره د اقتصادي ودې لپاره د سیمې له هیوادونو سره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات نور نه دي خبر شوي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فرید محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې، خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د مدني ټولنو د دغو غړو په استازیتوب ډاکټر سالم اصغر نن خبریالانو ته وویل حکومت باید د غوراوي کمیټې کارونه ودروي او د مدني ټولنې تینی استازی پکې ځای پر ځای کړی.
د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه روانه پروسه چې په ډیری مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي ودروي. موږ په ولسی جرګه او مشرانو جرګه غږ کوو چې دغه فاسده پروسه ونه مني او په وړاندې غوڅ دریځ وښایي.
له دې څخه وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غوراوي کمیټې غړي د قانون خلاف بللي وو. نعیم ایوب په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو په استازیتوب ټاکل شوی دی او له دې وړاندې ویلي وو چې دی د مدني ټولنو رښتینی استازی دی او په مشوره هم دې کمیټې ته ورغلی دی. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت اووه سوه اووه اویا ډوله بوینګ الوتکه چې له چې 4950 مسافر او 14 تنه عمله پکښې وس و د پاریس د شارلټ دوګل هوایي ډګر ته روانه وه وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کې د کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دا بسته یې له ځانه سره وړې ده که چیرې منفجره وسیله وي دوی به یې له منځه وړي. له یمنه تر لاسه سوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عربستان په پوله کې هرادي ښار ته نږدې 28 پوځیان وژل سول. اوسي شیعهګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي. 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل سوي دي. د هرادي ښارګوټي تیره اونۍ د حکومت پلوي ځواکونو ونیوي. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدا دانوس یا شاریان او د پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. یوه سیمه ییز اوسیدونکي انتونیو ویل چې دوی په دې خاطر رایه ورکړه څو غواړي هېواد یې د تروریزم ضد مسایلو کې د نورو هېوادونو تر څنګ ودرېږي. د وی سپیکر کوم اسپانیا باید له نورو هیوادونو سره یو ځای د تروریزم ضد مسایلو کې همکاري وکړي او ورسره ودرېږي ځکه دا هیواد هم د تروریزم قرباني کېدای سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسی ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران وویستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته داخله سوه، خو د ده په اداره کې د مالي اصلاحاتو اقدامات پلویان نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې ل خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کارتیاوه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته لدی وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغیزناک ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د پاینې حل کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیا تر دې زیات پوځي امکانات لري. او د عراق د ښکلا لومړی ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 شیما قاسم له 1992 میلادي کال راهیسې لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون ناوخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوي وه ګټون کې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد معاصله او په اصل کې د کرکوک ښار ده د نهو کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځایه سوو کسانو لپاره.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واوری د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ستا ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org او وړاندې په خبرونه کې د خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا په یو نوي چمتو شوی راپور کې راغلي چې روان کال په افغانستان کې 6,340,000 کسان د جنگونو، طبي پیښو او اقتصادي مشکلاتو له امله خپل کورونه بې ځای سوي دي. له دې سربیره د افغانستان حکومت هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د هر کال په تیرېدو سره د بې ځای سوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
په یو بل راپور کې وری چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې 2 کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دغه ورځ تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 2:30 دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ غږ لا زده رادیو ری لک څنګه چې می مخکي به هم د خبرونی په معرفي کې ویل یو ان اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وای په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنگونو طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور د یک شنبه په ورځ د اقتصاد له وزارت سره په ګډه خپور کړ. په دې ارتباط باندې همداشي بر سره از موږ همکار خان محمد سیند په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. مهرباني سیند صاحب، دقیق ارقام څه دي او نور جزئیات د دې راپور څه دي؟
بلې، سلام علي صاحب، د افغانستان د اقتصاد له وزارت سره په ګډه د ملګرو ملتو دغه صندوق خپل راپور خپور کړل او مقصد دا و چې د افغانستان د خلکو وضعیت وسیړي چې په څه حال کې ده. په افغانستان کې د دې صندوق استازي ډاکټر اوچان وویل له 1994 لمریز کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان د خلکو وضعیت سیړلې ده چې 8 میلیونه خلک په ترتیب سره زلزلو، وچکالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او اقتصادي ستونزو ځپلي دي. د وویل دا راپور په مختلفو ولایتونو کې له کابو 6000 خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. ښاغلي وچان دا هم وویل یوازې په 2015 میلادي کال کې تقریبا 4,35,000 افغانان زیانمن شوي چې ټول په بېوزلۍ کې ژوند کوي، نه ورته روغتیایي خدمات رسي او نه ورته کافي خواړه.
بله، د هدف د اغیزمن توپ څخه د معنی چې بلخپل ځایونو څخه د خپل کورونو څخه بي ځای سوي دي یا په مثال جګړو ځپلې دي کڅنګ؟
بله، په مجموع کې جنگ، بيوزلي، طبي پیخې او داسې نور ناخوالي هغه سپګوت کړل چې د خلک زیانمن کړي دي. همدارنګ ډاکټر اوچان د بدخشان زلزلې ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې زلزله کې تقریبا 2,000 کسان زیانمن شوي وو. د کندوز جنگ ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې جنگ کې تقریبا 290 کسان وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، او د دې ترڅنګ تقریبا 15,000 کسان د کندوز له ولایت نورو ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي.
بله، سلام علیکم. نو دا راپور د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان اقتصاد وزارت سره په ګډه خبر کړي یا چمتو کړي یا به دوی ته ورسپارلې. نو د اقتصاد وزارت د افغانستان د حکومت په سیستو په اړه څه پیشنهاد درلود یا څه نظر درلود دوی څه ویل؟
بله، سلام علیکم. د اقتصاد وزیر ستار مراد وویل چې په 2014 کال کې چې کوم راپور جوړوي نو هغه راپور بداسي چې دې راپور ته په کتو سره یو تدابیري پلان هم جوړ کړي چې په دې کې به نور وزارتونه هم شامل دي. دا پلان به نړیوالې ټولنې ته هم وړاندې کی، ملګرو ملتو ته به هم وړاندې کی چې د دې ستونزې د کمولو لپاره تدابیر ونیسي. سلام صاحب، ډاکټر اوچان دا هم وویل چې د نړۍ تاریخ خودلې ده چې کډوالي ډېره لوی ستونزه ده او د نړۍ په هیوادونو کې چې څومره خلک د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای شوي دا ستونزه تقریبا په 40 کالو کې هم نه واریږي. نو د ډیره مهمه وګڼله، وویل چې دې ته باید یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې نړیواله ټولنه هم تدابیر ونیسي. بله، سلام علیکم.
بله، ډیر زړه مننه کوم سین صاحب. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین دو چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یا یو ان اف پی ای له خوا د افغانستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د بیلابیلو ستونزو په اړه باندې د وروستي راپور په ارتباط معلومات راکول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون نوې موندنې ښیي چې کورنۍ بې ځای سوي کسان او له بهر راستنه سوي افغانان د ژوندانه له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي. د دغه کمیسیون مشري سیما سمر پرون په دې اړه د څېړنیزو راپورونو د خپرولو پر مهال وویل چې له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د زیانمنو سوو کسانو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپورته غوښتنه نیسو.
په داس حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنېدونکي کډوال د سرپناهۍ له حقه نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زموږ ټینګار دا دی چې بشري حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسبې زمینې برابرې شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنۍ بېځایه شوي کسان 15 برابر زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیونو ته رسیږي. په دغو څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کیږي چې نامني تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابر سره شوی، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره د مرستو پر راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دوی په تیر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي وحدت حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړیتوب ګڼي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرح جوړ کړی چې د دغه طرح د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 535 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرحه کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنیدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بی ځایه شو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیا بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډیرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کیږي چې په کور دننه هم له هرو 22 وګړو یو کس بی ځایه شوی دی. معلومه بشي چې افغان حکومت له راستنو شوو او بی ځایه شوو کسانو سره مرسته کوي او کنه. خو له دې وړاندې بی ځایه شوو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او روان سوړ ژمی یې ستونزې څو برابره کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واوریدل چې په افغانستان کې د وروستیو په دې وروستیو کلونو کې د هغه کسانو شمیره زیاته شوې ده چې د جنګونو یا طبیعي پیښو یا هم اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ځایونو بې ځایه شوي دي، له خپلو کورونو او یا هم هغه کسان چې بهر ته کډوال شوي دي په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغه کسانو لپاره څه پروګرامونه لري او آیا هغه کسان چې له بهر څخه افغانستان ته راځي د هغوی لپاره څه مشخص برنامه او پروګرامونه لري، دا پوښتنه مې شیبه مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له سلاکار حفیظ میاخیل څخه وپوښتله. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
ډیر مننه. رښتیا هم چې د بیزایه شوش میره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې ل 1 میلیونو څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بیزایه شوي. د جنگ، جګړو، نامنیو او طبيعي بېخو له امله دوی له خپل سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې منګه ګڼ شمېر خلک بیزایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د داخلي بیزایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته د بیزای شو پاړه په دریو بیلا بیلو برخو کې د عمده مسولیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنۍ او سروې تر سره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوی کورنۍ له خپل اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپنا زمينه برابر کړي. همدا اوس د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې زمونږ د سروې ټیمونه عملاً کار کوي. دوی د بیزای شوی کورنۍ سروې کوي ترڅو دوی ته مرستې ورسول شي. په یو شمیر ولایتونو کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته همدا اوس ژمنې مرستې جریان لري. دوی سره په ننګرهار کې 13 ورځ نقدي او غیر نقدي مرستې وشوې. له بیزای شو سره همدارنګه په بلخ څخه مونږ راپور درلود په بلخ کې دوی سره مرستې وشوې. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې کومه مشخصه بودیجه نه لري چې خپل مستقیما وزارت له بیزای شو کورنۍ سره مرسته وکړي. مونږ د نړیوالو مرستندوی ادارو په هماهنګۍ باندې دغه کار تر سره کوو او د دوی په هماهنګۍ مونږ له بیزای شو کورنۍ سره مرسته کوو.
بلې په دې روسي کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې. خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. په هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمیر کسان بې ځای سوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسی او همکاري ورسره وسی؟
بلې، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو لامل واقعا زمونږ هیوادوال بې ځای شوي. له کندوز څخه شاوخوا شل زره کورنۍ بې ځای شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. همدارنګه په ننګرهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمو د وړاندې د بې ځای شو ستونزو د څېړلو په موخه ننګرهار ته سفر کړی او هلته په بې ځای شو کورنۍ سره مرستې وشوې. همدارنګه له نړیوالو مرستندویو ادارو سره هلته غونډه وشوه. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په ګډه ترڅو بې ځای شوې کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللې دي او دوی بیرته ډیپوزټ سوي دي افغانستان ته، د دې کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولای شئ او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته ډیپورت سوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي له اروپایي هیوادونو څخه مونږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمیر کسان په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمیر افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکهال 2,00,000 کسان له ایران او پاکستان سره هیواد ته راستانه شوي چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیزای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانیږي د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورتفولیو په نامه. د دغې طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 553 میلیون ډالر ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناشته چې په جنوا کې جوړه شوې دغه طرحه موږ وړاندې کړه. له دغې طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغې پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرحې کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپنا په برخه کې، له دوی سره د نور مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه هیڅ ولایتونو کې 2 شپېته خارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو منګه حسا کو چې دوه هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحق کورنۍ او ته یو یو نوم رزمکه ورکړ شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمودا وړاندې کندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو خارګوټی و. هلته د هغه خارګوټي د فعالولو دپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو این ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره $200 امریکایي ډالر په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ آی او ایم یو یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرسته کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ میاخیلو چې په افغانستان کې د کورونی بې ځای سو او دغه راز د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دغه وزارت د مرستو په اړه معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدل چې د ماښام له ونه د سهار تر اووه بجو پورې په همدې څپو باندې خبرونه لري، خو د سهار د ونه بیا د ماښام تر اووه بجو پورې د اف ام په 3.5 او په منځنۍ 2.6 نوي څپو باندې تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې اوریدلی سي، او که انټرنیټ ته سي بیا د ازادۍ رادیو خبرونې کولی سي په ژوندۍ بڼه په ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org کې واوري. وسم راځو د افغانستان په اړه یو بل مطلب ته. د کندوز د ارچی ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله ملکي خلک ډېر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له دغه ولسوالۍ څخه راپور برابر کړی دی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد باشنده د شهر د ارچی یم، زه پر زپورو شوم.
څه مشکل لري؟
ما خپل دوکان وسو تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر زپورو شوم لرله. دا په قطعي کولی سره سره وسو زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي. پاته
غلام محمد عمر عزیزی د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دوکان لرم. دا جنگ د عمل لري، دوکانونه قلوف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دوکانونه نشي راتلی، تیل نشته، غاز نشته، واره دي، کورونه نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نموړې ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې جګړې دوی زورولې دي، همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللې دي او کوچنیانې د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د ژمي په دې سړې هوا د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلې دي، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه ورور منطقه کې ورور پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زمونږ ارزو ده، نور کوم موږ چینل لرو ورور، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه اضافه شولې شي، دا ښار خپل دی، همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وای چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلاً عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم مقدار
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي، او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر د یارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې 2 میاشتې کېږي چې نوموړې ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خواته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړې ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له دې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمای ته ورسېدلو. ساعت 2:30 بجې دی. یو بیا لنډ خبرونه لرو. مرسي احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولوړ پوری پلاوی په مشرۍ تر راتلونکو دوو ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او ځینې نور لوړ پوری چارواکي شامل دي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. په هسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي چې له دو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وو. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه داخیسي، او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته، ورپسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي.
دا سلام پوړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیداتي فابریکې له سخت ستونزو سره مخ دي، او له دې سره د پانګونې او تولیداتو کچه هم ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو واردات کورنی تولیدات تر فشار لاندې کړي دي. ښاغلي مشکاني د برېښنا نشتوالی یو لوی ستونزه د کورنیو فابریکو په وړاندې وبلله. شغلی مشکانی له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دي د کورنیو تولیداتو یو قانون جوړ کړي. د پروان ولایت اوسیدونکو د ټاپي پروژې په لیکېدل وستایل، او ویل چې افغانستان دغه ډول پروژو ته اړتیا لري. دغه ولایت والی محمد عاصم عاصم د هغو خلکو په منځ کې چې د دې پروژې د ستایلو په مناسبت راټول شوي وو وویل چې د ټاپي پروژې یوه ښه منبع د افغانستان د اقتصاد لپاره ده. د پروان ولایت اوسیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پروژه په ښه ډول عملي کړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی دغه پروژه کار د 2014 کال په لومړیو کې پیل شي. د غور ولایت سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه له سخت ستونزو سره مخ ده. دغه سوداګرو د دې ستونزو علت په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت خرابیدل او بیروزګاری په ګوته کړه. دغه ولایت یو تن پانګوال بریالي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پانګونې کچه لوړه شوې، او ډیر پانګوال د امنیت د نشټوالي له کبله خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد امنیت ته پاملرنه وکړي څو پانګوال ته د پانګې اچونې زمینه برابره شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني، 15 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني، او یو پوله، یو یورو 3 افغاني، او یو پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني، د اماراتو یو درهم 3 افغاني، یو 3 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني، یو 3 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.4 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلې نن په خبرونه کې دوستانو په دوه مهمو موضوعاتو تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاست.
بله سلام علیکم تاسو او استاسو محترم اوریدونکو ته زلکمی سلامونه ولاندې کوم.
ډیر زیات مننه. تاسو اوریدونکو هم د تل پسیر کولای شي چې د خبرونه ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع پاړه پوښتنې وکړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 سلویخت، بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. به هم یادونه کوو چې نن تومور او همدارنګه په میرمنو کې کیس ناروغي په اړه خبرې کوو چې ډېرې میرمنې ترې زوريږي. او محترمه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي. میرمن رشیدی که د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې خپل کیس څه ډول ناروغي ده او که عمومي تعریف یې کوي چې کیس څه ته وایي.
بله مننه. کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نزدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي، په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي، غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض او علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیس چې تاسو ویلې څومره خطرناک ده، آیا درملنه شته کنه؟
بله، د دې مرض او دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت چې پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوی وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي. او که چیرې دغسې پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اعراض ولري ډاکټر ته ورسي نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم باعث شي.
مننه. دوستانو تاسو کولای شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسو پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه ده چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. راځو اوریدونکو ته دوستانو موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 سلویخت، بل شمیره ده 0992215 سلویخت. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه دومره ډیر آگاهی نه لري. اکثره میرمنې له کیس ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه شمیر ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیس ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیس د پیدا کېدو لامل په خوا خو نه پوهېدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات ښځې د وجود په هغه کې که کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کېږي او بیا پسې لویږي. او دغه په دغه اختلالاتو کې د آیپوفیز په نامه یوه غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې. او په دغه د دغه د افرازاتو داخلي کومه چې پر راس په وینه کې لویږي اثرات وي چې د FSH او LH په نامه یادیږي، دا په مبیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حده پورې کیدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سجلا نسی او هغه په یو کیست بدل شي او کیدای شي دا بیا وروسته سره پریسی ورکسی په بنفسي دوله او یا کیدای شي چې دا بیرته سره لوی شي او کله چې لویږي او یا هلته په اګی دانی کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي په ځکه چې په فیدبیک باندې بیرته د مخ ته د عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته اګی نشته باید بل اګی پاخه سي نو په دغه صورت کې د یو اختلال د په اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري بس به نفسي تر دا شان پیشي
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ری نن ورځ خبرونه ځنګړي شوی تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي ته اوریدونکو د ګورو چې دوی سپختنه لري بیا به راځو د خبرونه پاتې برخه ته مهرباني وکړئ سلام علیکم ازادي رادیو دا منګه ګورې تاسو د دوی اړیکه لمکسره پریښو دوستانو مګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیرې ده 0992253 مهرباني وکړئ سلام علیکم ځان مریفیکه ازادي رادیو ده په بخښنه سره دوی اړیکه لمک سره پریښو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکړي ډیره میرمنې له دغه ناروغي نه زوريږي کا خويندې په دې اړه غواړي چې معلومات ترلاسه کړي ټلیفون دی وکي او خپل پوښتنه دی مطرح کی ګورو چې کوم اوریدونکو په لیکه کې دی سلام علیکم
bale سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
ما تاسو ته کوم ډاکټر صاحب نو مال چې دا تومر ناروغي چې کومه تا یاد کړه د دوه قسمونو څخه دی او د دې مخنیوي څنګه کولای شو
بالکل په دې اړه به تاسو معلومات درکول شي مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی د تومور ډولونه په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک وي مهرباني
بلې د دې کیستونو ډولونه ډیر زیات وي له یو ساده ریټنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیس ته پوری چې اندازې تر 10 سانتي متر کې دی شي او بیا تر هغه هیڅ کیس نه دی چې هیڅ کیس نه ایم کې دی چې تر 10 ملي سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد به شي او تر هغه هم کې دی چې دا کیسونه تر 8 کیلو 10 کیلو 15 کیلو هم ورسیږي چې دا ډیر خطرناک حالتونه مخته راوستای شي او کېدای شي اختلاطات یا نور د مرزونو لامل وګرځي کېدای شي چې دا په خپل یو سوایق لري یا پایا لري په هغه کې تاسو دې بله
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم مهرباني وکړئ وعلیکم
سلام
خو دې
خدمت ستنه دا چې دا
ریاکسره ته ځاړو ورکې دي کا سمه د پدې اړه به اتمن معلومات درکې ډېر مننه ټلیفون نه مهرباني مهربان رشیدی دا اکثره په ځوانانو کې پد کې کنه په کوم عمر کې ډېر زیات خځو کې دا ناروغي پیدا کیږي
د مهربانو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلطانه نه ورسته او یا بیا د کوچنی د پیدا کېدو تر عمر پایا پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوي کېږي دا پروګرامونه او کېدای سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي
کله چې یو مېرمن د کیست ناروغي سره مخ کېږي نو هغه په وجود کې عمده علایم څه دي چې رامنځته کېږي حقیقت سره په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به رازو د مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم بخیر
ډیره زیاته مننه حقیقت سره کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ
بلې ولا پښتنه نو چې دا په څو مرمن کې تا کې په غیر اوسه
ښه سمه ده، په ټولو مېرمنو کې د ناروغي پیدا کیږي کنه په یو شمېر کسانو کې؟ مهرباني، دا په ټولو مېرمنو کې دغه ناروغي شته کنه؟
نه، دا د ټولو مېرمنو کې امکان نه لري، خو په اضافه په 25% مېرمنو کې کېدای شي دا کیست منځته راشي، او هغه هم کېدای شي یو ارثي بنیه ولري، یعنی په خوا به مور یا انا به هم دغه مشکل درلودي، اوس د ارثي ډول اسبابونه کېدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري.
د دغه علایم او پاړه هم کوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اومده نخې سدي د کیست.
د کیست لاملونه کوم رنګ چې مونږ مخکې وویل، د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي، چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي، او یا کیدای شي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي، لکه قط، لکه چاغشت، لکه لویوال ته رسیدل، کیدای شي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي، او دا د کوم وخت پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل ولري، یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي، یا پولی کیستي کوایری بایس شي، او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي، یعنی ناری ښځې ته د نارینه وو وجه هم ورکي. بله،
مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بلې، سلام علیکم. ښه، د دوی اړیکه پرې شوه. له موږ سره مېرمن رشیدی، دغه ناروغۍ په اړه تاسو ته څومره مېرمنې د ورځې مراجعه کوي، او آیا درملنه هم لري که نه؟
بله، دغه مشکل نن سبا ډېر شوی دی، او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوی دي، او کوم توقعات چې کورنۍ دی او واده شوي انجلی سالری مثلا د اولاد خواهش لري، دی هم دا مسله بایس کیږي چې زمون کلینیک ته راسي. او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کېدای سي پیدا سي، چې انجونو ته مثلا د ګیرې او بریتونو بایس شي، او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سندروم بایس شي، یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي. د دغه باید مسایلو په وجه عراض چې کوم پیدا سي، دی ته زمون کلینیک ته راځي، مون کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو، یو د هورمونونو سوي ور معلومو، او بله برای راست د الټرا ساوند اکسول وجه، یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه، او د هغوی تخمدان د عمل کرد په اکلا او سایز و وضعیت په اندازه په حال مونږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي.
مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او قدرت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. بله، مهرباني. ښه، قدرت الله خان اړیکه له موږ سره پرې شوه. دوستانو، بیا هم یادونه کوو چې نن په خبرونه کې په دوو موضوعاتو، البته تومور او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه خبرې کوو. کیست په اړه معلومات یو څه تاسو پیدا کړئ. ډاکټر صاحب، د تومور یا د کیست ترمنځ کوم توپیر شته که نه؟
بله، کیستونه هم تومورونه دي، او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلات دي چې د ښځې په تخمدان کې پیدا کیږي. دغه کیستونه هم یو ډول تومورونه دي، خو داسې مونږ دي ته سلیم کیست وایو، هغه کیستونه چې ډېر خراب پایلې نه لري، او کیدای سي یو وخت دا اختلاط ورکی او خراب هم شي، کچیر غور ونشي، کچیر تشخیص ونسي، کچیر د دې غمونو خورسي په خپل وخت سره، کیدای سي ډیر خطرناکم تمام سي.
مننه رشاد وردګو نه پلي کې د مهرباني وکي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا تاسو څنګه تمرونه یادوي؟ اکثره څه دي دا وګانې استعمالوي د اولاد مصنوعي په دفاره، بری د سبب مدرځي چې څه مشکل زنه جات شي؟
تاسو پښتنه مو وخصه؟
بله بله ما واخسته د ورور
پختنه داسې جواب درکې مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ.
د ورور پختنه داسې و چې کوم وخت دا کیستونه پیدا کیږي دا کوم دواوي چې خزه د اولاد د مولد لپاره استعمالوي دا د دې بایس کیږي چې کیستونه ډیر شي او یا نه. په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د خزه د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچې ډیر اوچته په وینې کې نو دغه کیستونو باعث ګرځي. په داسې حال کې چې کومه ګولې او یا تابلیتونه چې په مرکب ډول یا یو شانت هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او دغه د بی وخته امیدواری او مخنیوي کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواری ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي دا بیخي مطمئن دي، سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري، بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی لباندې سداسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان د دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده منفي عمل کرد غلط عمل کرده ودروي او سم پروګرامونه مخته یوسي.
مننه کوو. الماس فرحي البته په لیکه کې دی فدایي په لیکه کې دی مهرباني وکړئ فدایي صاحب که کومه پوښتنه ولري.
تاسو سلامونه او محترمه ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. از ما پوښتنه دا ده چې دا کوم سیاسي د تیمور او دبل کیس ناروغي دا کوم خارجي عوامل هم لري او کنه او بل دا د جینین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره دامو
مهمه پوښتنه وي نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ستاسو پوښتنه ډیر ښه پوښتنه وه او مهم خبره وه. کوم رنګ چې ما وویل دا ډیر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډیر زیاته تړاو لري او کیدای شي یو ارثي عاملونه هم ولري، خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي په هغه محیط کې ژوند کوي د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي، نو دغه سبب لري کیدای شي دا کوم محیط یا تاوتریخواله یا روحی استرسونه یا کوم استمالانت یا تنبوهات چه خزد لباندی اخلی که دیسی دا هم یو اثر وگرزوی دا ده هورمونونو ده دیر بی پروگرام تولید ده پاره دا که دیشی یا دا امکان لری. او کوم رنگ چه تاس سوال وکی چه دا ده جنین ده باندی دا کوم منفی اثرات لری کنه لری، نو تاس تا باید وایو چه کیستونه کوم وخت چې موجود وي د کوشنی د پیدا کېدو مخه هم نسی او کله چې په تخمدان کې د پولی کیستې کووري وي اته نورمال د هغې تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي، خو کله چې د یو امیدواري په نورمال تور مخ تسي هغه په خپل د کوم جانبي کیستونه کې موجود وي د هغه د ودې مخنیوي کوي او هغه ته لمنځه هم وړي.
ډیره مننه کوو دوستانو په خبرونه کې نن د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات ورکړي، تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه چې په دې ورسېو کې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو لطفا ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. غږ مو پرې کیږي، مونږ دغه پوښتنه بیخي وانخسته. بالکل وسام شو. مهرباني. ما خو دا پوښتنه ونهسته بخي
ما واخسته یو څه ما واخسته او
مهرباني وکړئ.
بله، د دې ورور پوښتنه داسې و چې دا کیستونه لستونه څه پیدا کیږي که د ګولې څه پیدا کیږي؟
مهرباني.
بله، کوم رنګ چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غداوات یا مثلا کوم غداوات چې د وجود ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچی راول توانمندي ورکوي، د دغه غدود غلط عمل لوجه پیدا کیږي او دا پستونو او یا په ګولې پورې هیڅ تړاو نه لري.
مننه مرمن رشیدی، تاسو د نخو نخانو په اړه مهم ویلې دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده، او د تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې کسان تاسو ویل چې په څو ډولونو ویشل کیږي، کوم ډول یې ډیر خطرناک ډول دی او ساسي لارښوونه څه ده په برخه کې؟
بله، کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حوال سر کې تشخیص شي، تداوی شي، هغه خطر لمنځه وړل کیږي او صحت یاده کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي، په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دی ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایل نه لري وي او یا دی میاشتنی عادت غیر منظم وي او یا دی ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډیر دی چاغش نه رنځ وړي او یا دی ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي، خپل پیغام ته نه وخت نه ویني، او یا هم دی ته داسې مشکل پیښیږي چې دی د اولاد خواهش لري، واده نه پس اولاد نه پیدا کوي، دی د خامخا ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دغه معایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کی. او که چیرې داسې وي چې دی ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګډه کې پیدا کیږي او یاد یو شدید درد په شکل ځان خي او یاد د شدید تب په شکل ځان خي او یاد یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیست دفتن تمزق کی، یعنی پوش پریسی او محتوی د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي، د روینه هم ورکی کې د هغه اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونشي، عملیات ونشي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونکړي، کیدای سي د ډیر خونریزي او یا د سپسس له وجه، د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای خادم نورزی په لیکه کې په ډیر بخښنې سره چې دوی ډیر منتظر پاتې شول، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم خادم نورزان د فرات څخه سلامونه وکړې ته آزادۍ رادیو کارکون ته ورې.
علیکم سلام، مهرباني وکړې.
ډاکټر فاطمه دا پوښتنه ده چې تومور او کیس د یو ناروغي د کجلا جلا ناروغي د ورته والی سره لري کې، او دا کیس ناروغي چې ولري یا تومور ناروغي کول لري دا د اولادي سبب ګرځي که نه ګرځي؟ یو عاجل یا د لومړنۍ
د درې پوښتنې به ځواب شي. له تاسې ډېره مننه خادم نورزی صاحب ول فرانه، مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی.
بله، که دا پوښتنې یو ورته تکرار کړي چې مونږ پوسو چې دا کوم مشخص خبرې وي.
یو خو دوی ویلې چې تومور او کیس ترمنځ څه توپیر شته که نه، کومه پوښتنه چې مخکې ما مطرح کړه، او بل دا چې دا د بې اولادۍ سبب هم کیږي که نه، او مخنیوی یې څنګه باید وشي؟
بله، د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیس د یو داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابین یو پوش لري او په مابین کې یو ډول مایع وي، او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي. کیدای سي دا مایع په دننه د کیس د چرګ باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیوب وکړي یا سپسس ته واوړي، او یا کیدای سي تداور وکړي په دې خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولی سي، او یا کیدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردې پکې پیدا شي چې دې ته مونږ سبتیتد کیستونه وایو، او یا دوره لوی غټې سي چې بیخي تر اندازې، یعنی په لسو شپاړسو شلو کیلو ته هم رسیږي. او توپیر د تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډېرې کلکې وي، سختې وي، او دا ورو ورو لوییږي. دا هم لوییږي، کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوی تومورونه ډیر زر تر زره دی نورو مثلا انیتا یا مثلا کیدای سی سګوتا دی اختلاط ورکوي، یعنی نور میراقونه هم پیدا کوي او دا ډیر خطرناک تمامیږي او د یو خزي او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي او په لنډه موده کې کچیر تشخیص نه وسی د مرګ خامخا سل په سل بایس کېږي. خو کیستونه داسې نه دي، کیستونه خپل هجوم ډیروي، خپل ځان ورخی او خپل د فشار او یا د درد بایس کیږي چې یو علامه ور جوړوي او خزته چې او ډاکټران ته مراجعه وکي. دا لوی توپیر ده د تومور سره، خبيث تومور سره. دا هم تومور نه دی، خدای ته مونږ سلیم تومور وایو، او کوم تومورونه چې کلک دی هغه ته مونږ خبيث تومور وای. او فرق دا ده چې دا اکثره کیسونه چې موجود وي بیا ولادي خامخا وی او که د کیستونو د علاج سره کېدای سي یو خزه